فقط حق با خدایی میکنی با دل یاری تو فقط حق با خدایی ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو پورې دوام کوي، تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټن ځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایشیا ټایمز خبری آژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره 13 اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4 افغانیو او 5 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې وکړ چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال وکړې چې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو د منځني ختیځ په ښکلې سیمه یې بدله کړي. د ترامپ دا لانجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي، د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرې دوام لري او په ترڅ کې ژمنه شوې چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپرېږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اورېدو ته راګرځوم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، له نشراتي پالیسۍ د سرغړونې ترڅنګ له یو بهر میشتي تلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د راډیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد راډیو د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون ناوخته د بیګم خصوصي راډیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د ځپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خي او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي خبرګون وخي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلسیمې څخه له دفتره د وتلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلند سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې تر څنګ ښځینه خبریالانې هم له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه نه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د هېواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شول. بیا هم فرشته سهاق راسره ده په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پوځ د 268 قول اردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستاني چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې د یوې اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو لخوا ورته څرګندونې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژي ګان باندې بیا کتنه وکړي او دې ته دې بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبې کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بې باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپله پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورانوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي چې له طالبانو سره د واکمنېدو وروسته دوی ته مرستې نه دي رسیدلي او د کوکنارو کښت هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې څه اندازه پیسې ترلاسه کولې، خو اوس طالبانو د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند شوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شای ترلاسه کوه، اوس د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 18 کلن متی الله او نیز محمد سشکال په خپلو ځمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وایی دا چې کوکنار په دغه ولایت کې بند سوي دي، ګڼو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړې، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جوارو او نورو کښتونو ښه پایله نه ده ورکړې او دوی څه ترې لاسته نسي راوړلی.
پلاستیکي کښت اندازه لس چنده مو وله چنې، هغه یو چند جوړي دی لس چنده جوړ کړي، پرخ پکښې راځي، شو بد راځي، خواري یو خواري غواړي، ډېره سخته خواري غواړي، بالاستري غواړي. نو نور کښتونه خو داسې تخم نشته چې موږ ته دا پلاستیکي قدر ګټه نه کوي، موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جوارۍ دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نموړی وای دی ل خپل د غمزکی څخه دومره غنم نسی تر لاسه کولای چې دی وکال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د خبره چې په سیمه کې وچکالی ده، د اوبو کمښت او د غراز د دوی اقتصاد ضعیفه دی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولی.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخ خو نو د امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلي دي. مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وادي کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابې کې به نه کړه د اوس شی نه دی. یا هیڅ شی نه دی راکړي، موږ کړي ته هیڅ شی نه دی ورکړي. نور خو نو یان دان برکله زموږ بس یې نیم کال خوره کم هم نه کیږي، دا زموږ خپل غنم. نو چاو چا د به څه زاپاس یو خیر خو د بس یې نه دی چا به نصیب اس پسول کې به یو پنځو د زاپاس یې د نور نورګر کم بدل کې باید مرته د شګی راکا وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونسی، د تاریخو ځای ونسی کې شي زاپای خو بیخي شد د تاریخو ځای ونسی خو بیخي
کرنه کولای سي د وی سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیز ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږي امیر کاري شپې الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګ زموږ د ترویج د مدیران سره په مستقیم ډول سره نو په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته ښودلای سي، هغه دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولای سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکو له هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چالانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني وړو نه د ژرندې وړي.
او زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کېږي او په ژرند کې اوړه کېږي. د ژرند اوړه ښه او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دی خوا دانې اوړه کوي، د تیګو له دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کېږي، د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغې د خوانه اوس برابرې دي او کوم وخت چې د دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلوي نور خپله استفاده ترې کوي او بس خپل ضرورت یې راپه کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پوهنځي پر نصر شخیدلی یم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحاتو علم هم وایي، یا په بل عبارت
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
له انځورګر محمد الله مسعود سره ژغېدلی یم.
دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ تر غولو چارې روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو، د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف د جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف تر خاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کېدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې د ارسونې له مخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا 30 په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسؤلینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150,000 تاریخي سندونه، لیکل شوي ادبي او دیني آثار خوندي او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یوه برخه کې 190,000 تاریخي اسناد چې په هغوی کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د تورت شیان ساتل کېدل. د د دې ودانۍ په بل برخه کې 9000 جلد قران کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وي. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف اوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې، څنګه څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي. الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ په ارشاداتو هڅو باندې د ملي آرشیف د تسجیل شروع شوله، چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارونو څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خو داسې کیسه روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، په لاره کې د آس پښه د موږک په یوه غار برابره شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کېنه شوده او دا یې بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځی نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت: افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي. نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوقو علم ته د اصطلاحات و علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوقو شاګرد او همدارنګ د حقوقو استاد ته لازمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکستبوکونو په تهیې کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه، او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو. اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسېږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلېږي، اکثرا دا ستونزه حلېږي.
که چېرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي، دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډېر فصیح نثر نه دی لیکلی، نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نثر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
ستونزې په عنوان بلې اما ما په عقیده خپل حقوق دی او سیاست دا تحلیلی علوم دی لازمه ده چې تر ډیره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډیره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پارکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکی چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نسله کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سوي بعضې استادان دا اصول ولري، اما د ما بیا م خپل خبره تکراروم واجب په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزاو یا عناصرو باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅوو دا ستونزه نه حلېږي. او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي هلته له ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهان ستانکزی، دلته ستاسو له خبرو دو مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه او بل مو دا خبره وکړله چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلوو د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و نو تحلیل قوه باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کولو سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مضامینو پورې ارتباط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته د تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، په کورنۍ دنده کې نو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري او که چېرې له ستونزو سره مواجه کېږي په څنګ کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بوک نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپل استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپل محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په ازاده توګه. او دریم، د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل حداقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي که څرنګه؟
کاملا ګورئ، د حقوقو په پوهنځیو کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل او معین صنف سر ته ورسېد. نو په دې مرحلې ته رسېدلي وو چې باید فرضاً مسلې کې د قاضي په عنوان، د څارنوال په عنوان، د متهم په عنوان، د شاهد په عنوان تمثیل شي. تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګرځ. همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهر باندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو. که اجازه راکړئ زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و. اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې، که په نصاب کې ګوتې ویلې نو متاسفانه چې هغه سیستم به له منځه تللی.
پوهان ستانکزی، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه هم ده. څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح وي او محصلین پرې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړی کال ولوستل شته چې بیا ورسته محصلین له دغه مشکلات سره مخامخ نشي؟
ګوري دلته دوه تو خبرې دی، یو د اصطلاحات مثلا ځینې اصطلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي د هغه تغیرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو، هغه څلور حالت لري، فرضاً طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځان ته ځانګړي معناوي لري، بنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داس تنظیم شوی ده، د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوق و اساسات په لومړی کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بله خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اساسات توضیح دپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحې کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده، د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي، یعنې په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزې لري.
د دې له خاطره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي، فکر نه کوي چې یوه هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی؟ مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کېږي او په د حقوقو په پوهنځي کې بل څه ویل کېږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نه شي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو اداراتو له خوا نه چاپ شي. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بازي وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه، یو خارجي متن نه، یو غیر مسلکی کس حقوقو ته یو حقوقي ټکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي، یا حتی اداري مقاماتو، حتی په لوړه کچه مقاماتو اصطلاحات یا مفاهیم ډېر غلط تلقین کړي دي او ارائه کړي دي. دا یوه لویه ستونزه وه. او دا د دې نه نشأت کوي چې متاسفانه په افغانستان کې حقوقي پوهاوي ته کمه پاملرنه شوې ده. لکه چې مخکې ما عرض وکړم، شاګرد کله چې له مکتب نه فارغېږي، د مکتب دوران کې اصلا هیڅ له حقوقي مسایلو سره ناآشنا وي، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره هیڅ تړلی دي. زمال نظر دا ضرور ده چې مکتب که هم حد اقل د دولت یا د حقوق و اساسات کم تر کم باید شاگرد ته په پورتنه سنفونو کې تدریس شي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد پوهنستانګزي څخه مننه. د کابل پانتون په اړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څانګه غیر فعاله شوې ده. یو شمېر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خواشینی دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو، او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
در سال 1401 نوم دپارتمنټ
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحاله زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې له منځه تللې، ډېره خواشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړې او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډیپارټمنټ په پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا دې ښکاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم، زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولی له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په دیالس و تلویختم دیگدیز کل که د کابل پا انتون پچو کرد که د بیلا بیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان که د هنری استعدادونو دا ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقۍ یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نېټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقۍ یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خوږی کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړي. شیبه پاس به یې په وینو د دې باد منګولې شنه وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو د ریدیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده. بیابان د نسترن د زخمی شوی و سپینو پانو جنازو لاندې شرمېږي. او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی. باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سیند په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د مړه کوشنی په شان بې ګناه دی. سین لونو پاڼې
نشی راش کواله. یو تور باد لی یو غر را لگه دلی د زنگل پسیر شنی لختی ور سره دی. ایسی زرک ویرا نشتا زکا پوده چس پر لی مقابل که د گلان و پاترونو دیوال نشی جولان د گلان و پاترونو دیوال نشی جولان.
لشاغلی لهو تخمننه دادوی شیرونه لتزادونو او هنری اپخامونو دک دی. لدوی سر بده ازادی راروی مجلی پراتلون کو گنو که پا هم دی عده وشخیشم چه پا شیر که اپخام چرنگ زای کرده. دا شیر کلمات چرنگ انتخابوی دا او دیتوار تا دیری پشتنیشته چه دا سی هنری شیرونو لشاعر چخه دا زواب موندلو لطکوالیشو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کو محمد الله مسعود حق افغان هنرمند چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي دی وای چې لمشوم توبه به رسامی کوله پلار به هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسامی است چې دې چاري هم رسامی ته سوال دی شغلی مسعود په ګردیز کې د رسامی کورس لوسته او لنشتې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامی کوي له دوی په واورو چې په دې ورستیو شپږو کلونو کې هر ورځ انزور باسي
نه هر ورځ خو اوس په ولا مسؤلیتونه زیات دي مخکې ډیره کوله رسامی اوس خو دغه د استادۍ هنر د ډاکې سره مصروف یم خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي او کنه بیکاره یاسې رسم کوي
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غه ده چاره ده کنه کله ورداسې وي چې زه د طبیعت نه متاثره شم بیا په ذهن کې مې یو هنري شیبه رامنځته شي کنه هغه بیا خیال شي خیال پسې بیا نو فکر شي داسې مخته بیا وړمه کله ورداسې شي چې یو شینه زه مخامخ متاثره شم خپلو حواس باندې درکمه کنه غواړم چې دغه شی د هنر جامې ته راولم داسې م کېږي کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثره شم د یو لنډې کیسې نه متاثره شم کنه د یو شخص نه متاثره شم یا د کلماتو یا د خبرو نه متاثره شم یا عین فطرتا دا د طبیعت نه متاثره کېدل دی کنه چې هغه یو هیجان یا یو احساس زما په ذهن کې را ولولوي کنه نو بیا غواړم چې دغه خپل درد دغه خپل انځور یې دا په هنر ته راولم نو داسې کله ور کېږي
که چرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامی کوي رسمونه سره ورته وي مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي البته مطلب مله لیکوالو نه دی عام خلک کنه یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو په رسمونو کې ډیر سره ګور
فکر کوم خبر راغی چې غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه شاید دا په کمال کې راشي دا خبره شي زه یو انځورګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه یعنی که غواړو چې ښه هنري اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي دا به موږ نه ریاضیت غواړي دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه دغه لپاره بیا خواري مهمه ده فکر کوم دا زشت دا هنر یو هغه ده چې کنه موږ ته پورته راځي یعنی دا شاید شي مخی چه اساس کلی نیمی تا یو دست سوژه را منستکوی یا دست یه موضوع انزورهی چه غچا کار نیمی رو بندی کنی واقعیت بشی داغه یو سخت کار ده او زن آورده هستی بشی تکوایشی دیو چه انزورگری و گوری خو هنرمن آقا ده چه پامده کم ده یو نوشه تولید که یو نیمی زویه نو تو گوری شاید دیو بل انزورگر منظره که داشت شاید اضافه که کنه چه اغا هغه د مخاطب یا د لوستون کې یا د غلیدون کې هغه نظر وسره بدل کی هغه ته ښه احساس ورکی
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړی دي خصوصا که د شپږ کاله مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړئ څه تغییر پکې راغلی
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی هم د رنګ په لحاظ باندې هم د موضوع په لحاظ باندې داسې ده چې د هنر ورځ ورځ څومره سړی چې کار کوي کنه دومره سړی مخته پکې ځي یعنی زما لومړنی کارونه داسې وه چې ډېر ساده وه ډېر کارونه وه خو زه بیا هم په هغه کارونو باندې ډېر ویاړم او ډېر افتخار ورباندې کوم ځکه چې هماغه کارونه وه چې زه دې ځای ته رسولی یم نو تغییر سړی ورځ په ورځ هم احساسوي بل داسې و چې مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نورم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات چې راشي زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاد کړه چې په رنګ کې تغییر راغلی، که یو څه توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبردار چې مسله شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنګونو کارول شو یا د رنګ ډول شو یا د رنګ نه متغیر دي کنه. په خو داسې و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهېدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال د اوبو رنګ سره پنسل رنګ څنګه راځي کنه. دا خبره وه، یعنی اوس دا هغه ده چې زه هغه د رنګ په ترکیب باندې یا د رنګ په کارولو باندې دې باندې پوه شوی یم. پخوا به داسې و چې رنګونه به ګډ وډ ما کارولو سره دومره طریقه غنه ورته مرم، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیزې په هغه باندې زه نه پوهېدم. نو اوس هغه چاره یو څه ما موندلې ده چې دې نه وروسته به انشاءالله دې باندې نور هم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنګونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې زه کله د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږم پکتیا کې، لری پرته ولسوالۍ میرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې. یعنی که موږ تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه هغه د 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غوړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک واخلي. په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکن نه ده؟
ولا دا چې توجه مې کړی ده، خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دومره بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې وینو دي. تاسو مخه هنري تابلو جوړه کی یا ورته خطاطي ورته وکیا بل هنر داسې وړاندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه یې ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډېر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر اندازې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هغه هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو داسې دي تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزورې ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستورانت جوړوي او ډیر پیسې پې مصرفوي، کېدی شي چې څوک وهڅوي چې د خپل رستورانت لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخشي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم ډېر اسانه ده. د خوالو رسنیو له لارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. موږ خپله د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادي یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي خپله. خو فکر کوم چې دغه د مخاطب توجه جلبول یا دوی اخول کنه، په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو هغه د ادبیاتو برخه هغه ده مهمه ده کنه، چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کېږي لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه، چې دغه د کتاب لوستل اوس زیات شوي دي پکې نه. شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دي دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه هم رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطره چې خلک د رسم هنر ته توجه وکړي، لکه څرنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لالارې په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم گروپ لري د نشکول چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګه ته د خپل رسونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغیز زیاتو تاثیر زیاتو خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل اثار په آزادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته. نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې تاریخي ځایونه و لکه ژرندې شوې لکه زیارتونه شو دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطرې دوی هغه احساسات ډېر خواږه و ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي بل هلته علمی خلق هم زیات وي د هنر مینهوال هم زیات وي په دې برخه کې. نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندنو لپاره کنه چې مثال دی تاکي همکاري سره وکړي دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي هلته اعلانونه کوي خپل رسمونه وړاندې کوي دغه کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسامانو سره نه ده کړې؟
دا هڅه خو مې کړې ده خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې نور هنرمندان دا کار کړی ده کنه چې په پکتیا له بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی خو خلک نور ورکیاوی زیات دي دا شاید چې ورته کاری چې بهي دي په کې راځین نه کنه. نو د خلکو می وظیفې سره ګوري نو دا شاید چې تاسو موږ وړاندې کوي که څومره حاصل هونه راخې کنه خلک بیا هم دا نه غواړي کنه دوی ورکیاوی نور دي. بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي په شیرنی خوریو کې مصارف کوي په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک په ارزښ پوښي؟
دقیقا نن دا خبر رسلای شي دی او شی په ارزښت باندې یا دی او شی په جوهر باندې پوښي نه وکنه. نو که څومره غشای خپل یالي وي دوی ته به باقي ځخکاری. نو بیا لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دې په زړونو کې وي په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز ژوندلی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی زورکړی دایې تقدیر خړلې دایې نصیب ورجلې کده ټپونو کورې تاپ کی